مابشین دوی بجی سوی السلام علیکم د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سوچ د ژوند رنگونو پروگرام ته ځنګړې ده نن جمعه ده د لندیا قوس 15 د دسمبر 14 د خبرونه په خبرونو پیلو د بریتانیا د دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې. دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی. په بیان کې راغلي چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شاملېږي. دا څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکزه ده. د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمیر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو د خلکو په بې ځایه ځورولو، په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماتانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به حمل توي. هغې دا څرګندونې داسې مهال کړي چې نظامانی د دسمبر پر 2 په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یوه برید څخه روغ ووت، خو یو ساتونکی ټپي سو. د طالبانو حکومت ویلي وسلوالو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. په ایران کې لږ تر لږه 11 کسان د مرګ په سزا محکوم شوي او 24 نور کسان له داسې تورونو سره مخامخ دي چې د مرګ په سزا محکومېدای سي. دې مسئلې داسې اندېښنې ولړې کړې چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون له کبله شایي د دوو ځوانانو تر اعدام وروسته نور کسان هم اعدام سي. په ایران کې د بشري حقونو د مرکز اجرایه مدیر هادي قایمی ویلي د تعزیراتو کمیټې د محاکمو په څیر عمل کوي او په اعتراض کوونکو کې د بیرې خپرولو لپاره دوی ته د مرګ د سزا ګواښونه کوي. نن جمعه د ترکیې پر یوه لویه لار داسې مهال چاودنه وسوه. هغه موټر چې پولیس هم پکې و له سیمې د تیرېدو په حال کې وو. ترکی چارواکي وایي په پیښه کې د موټر 9 تنه سورلۍ ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو 2 کسان نیول سوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیاربکر ښار ته نږدې سوي چې ډېری اوسېدونکي کوردان دي. د ترکیې چارواکي وایي بم یو مارکیټ ته څیرمه په یوه درول سوي موټر کې ځای پر ځای سوی وو. روسي ځواکونو پرون ماښام یو ور بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ. د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې سوي دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړي کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي. د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي، ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې د کوپیان او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژا په شاوخوا کې خپل تاکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې د ژوند رنگونو پروګرام خپریږي. د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمه څاروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په ګلپی خبرې کو دا سبزی څنګه سبزی ده، چیرته کرل کیږي، څنګه کرل کیږي او څوک چې لخپل کشته ښه حاصل واخلو. په تیرو ژوند رنگونو پروګرام کې مو په بیلابیلو سبزیجاتو میوجاتو خبرې کړې دي او زموږ متخصصو میلمنو په دې اړه کارمنګرو ته لارښوونې کړې دي چې څه وکړي، څه ډول سره ورکړي، څو له خپله کښته ډیر حاصل واخلي. ګلپی له پیړیو راهیسې داسې یو سبزی ده چې انسانان ورسره بلد دي، همې پاخه خوري او همې په ځینو مواردو کې اومه دا سبزی په ټولو قارو کې رواج دی او په افغانستان کې هم بیا وخت په ډیرو ولایتونو کې رواج نه و، لیکن اوس په ډیرو ولایتونو کې رواج دی. په تودو ولایتونو کې خو ډیر عام دی لکه ننګرهار او لغمان. په سړو ولایتونو کې هم ګلپي کرل کیږي. زموږ د خپرونې میلمانه دی ښاغلی حفیظ الله سعیدی چې د کندهار د کرنې پخوانی رئیس دی. همدارس یو کروندګر ته مو بلنه ورکړې ده، ښاغلی عبدالمجید مومند له ننګرهار څخه. نو عبدالمجید مومند تر دې دمه پورې له ټلیفون سره وصل نه دی، له سټوډیو سره وصل نه دی. تخنیکي همکار کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي. لومړی به ښاغلی سعیدی ته ورشو. سعیدی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه زم په خپل نوبت سره آزادۍ رادو ټولو قدرمنو کارکونکو همکارانو ته، همدارنګ خپل قدرمنو اوریدونکو ته، خاص کر زیارکښو بزګرانو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ سیدی صاحب. اول کدار ته وایس، ما مخکې ویل چې یو وخت ګلپی یا ګوبی د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې رواج نه و، یعنی کښت رواج نه و، یوازې په تودو ولایتونو کې ډیر کرل کېده. اما اوس ویل کېږي چې په ډیرو ولایتونو کې کرل کېږي. تر څه حده پورې اوس دا په افغانستان کې کرل کېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت دی چې مخکې چې په افغانستان کې زمونږ بزګرانو اکثر هغه نباتات کرل لکه غلجاتو کې غنم، جوار او شولی او پخته او داسې نور، یعنی دغه باغداري او سبزیجات چې موږ ته په کرنه کې او په زراعت کې په مسلکي لحاظ دی ته کیش کراپ یا نقداور نباتات وایو، یعنی چې د پی جی ریپ حاصل یې د نورو نباتاتو په پرتله باندې څو چنده زیات دی. دې ته ډېر زیات توجه نه وه، یعنی دا ترویج شوي نه وو. په بزګران په دې باندې نه پوهېدل چې څومره ګټه کوي. خو په دغې وروستیو وختونو کې، او که زه وایم چې دغه تېرو شلو کلونو کې، په دې کې خارجي موسساتو او زمونږ یو تعداد ځوانان په خارج کې وروزل شو او تجارت او راشر ورکړم دا په نړیوالو سطح باندې یا د همسایه ممالکو سره. دغه انګیزې وي چې اوس دلته خوشبختانه په افغانستان کې هم د باغدارۍ سکتور ته ډیر کار شوی دی او هم د سبزیجاتو ته، چې یو جریب حاصل نه یا د پیج واحد ځمکې څخه په کال کې څو ځل دی د سبزیجاتو طریقه دا ګټه اخلي، کښت به کوي. نو دغه اوس رواج شوي دي. او ګلپي هم خصوصا د ډېر پخوا څخه د افغانستان د اوو زونونو یا شپږو زونونو نه په مشرقي زون کې ډېر زیات مروج و او بزګران د دې سره اشنا و په ډېره لویه پیمانه باندې، بیا خصوصا په ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ او د کامې په ولسوالۍ او لغمان کې، او خصوصا کونړ کوز کونړ خیوي ولسوالۍ کې دلته زیاته پیمانه باندې کرل کیږي. د دې لتم دغه دی چې یو خو دغه ګلپي لږ وخت نیسي، اوس پکې داسې نوې راغلي دي چې تقریبا 50-60 ورځو کې د حاصل ته رسیږي. بل د کار مارکیټ مسله ده چې کابل یو بانفوسه ښار دی او پایتخت د افغانستان دلته مشرقي ته نږدې دی، سړکونه هم ښه دي، نو مارکیټ ته ډېر زر رسیږي او ځمکه د بل فصل د پاره ډېر زر خالي کیږي. نو په دغه وجه باندې بزګران په زیاتو ځمکو باندې په مشرقي کې بیا خصوصا په زمني موسم کې دی.
سعیدی صاحب، داسې ویل کېږي چې د افغانستان اقلیم او خاوره د ګلپي لپاره ډېره مناسبه ده. یو دلیل یې دا شی وی چې په مني په ننګرهار کې ګلپي کری چې په ژمي حاصل ورکړي، او په پسرلي کې بیا په سړو ولایتونو کې، یعنی که چیرته وغواړو د کال 12 میاشتې کولی شو چې ګلپي په بازار کې ولرو. له دې نظره که خبرې پې وکړي چې افغانستان څومره د ګلپي د کر لپاره مساعد هیواد دی.
بلې، زه یو خبره کول غواړم چې په دې باندې زموږ د قدرمنو اوریدونکو د دې دا واضح وي. موږ اکثر دا خبره کوو چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، وچه کې راګیر هواد دی. دا دی دا زمونږ وزیر د زراعت هم وایي او رئیس هم وایي او عوام هم وایي ولې زراعتي دی. مهمه پوښتنه دغه ده، یو فیکټور دا دی چې مونږ دغه مایکرو کلیمیټونه لرو یا هغه کوچني اقلیمونه چې ورته وایي، مثلا د مشرقي یو قسم اقلیم دی، جنوبي غرب بل دی، شمال بل دی، مرکزي زون که تاسو وګورئ، نو دا هغه طبیعي ورکړه ده چې الله تعالی مونږ تاسو ته راکړې ده چې مونږ یعنی خوږې اوبه لرو، خاوره حاصلخیزه خاوره لرو، همدارنګه کوچني کوچني اقلیمونه لرو. نو په دې حساب باندې زه ویلی شم چې زمونږ که یو سیزن ګلپي مثلا یا نور سبزي که په یو زون کې سیزن ختمیږي او سیزن اف کیږي په بل زون کې یا په بل ولایت کې د هغې سیزن شروع کیږي، دغه د خوشبختۍ ځای دی او همدغه زمونږ هغه عمده تغیر دی چې مونږ ویلی شو چې افغانستان زراعتي هیواد دی. بل مونږ لمر ډیر لرو، تقریبا لس ساعته یا نه نیم ساعته مونږ په اوسط ډول باندې کال کې ورځ کې دغه لمر لرو چې دغه لمر د فوټوسنتیسیز عملی یا جزیئي ترکیب چې نباتات د لمر په موجودګۍ کې خپل غذایي مواد یا ګلوکوز جوړوي، دغه یو مهم فیکټور دی. بل مونږ خوږې اوبه لرو او حاصلخیزه خاوره لرو، دغه څلور پنځه عمده فیکټورونه دي چې مونږ ویلی شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی او د زراعت لپاره خاص لمی شرایط لري. نو په دې حساب باندې د افغانستان په مختلفو برخو کې، زه تاسو ته یو مثال ویم، سکالې مثلا دغه رومیان په یو موسم کې مثلا که زموږ جلال آباد خلاصېږي، دلته په کابل کې او په لوګر او په وردګو رومیان را رسېږي، سکالې بزګرانو ډېره ګټه هم په دغه کې کړې وه چې دغه اکثر مونږ بیا پاکستان ته لیږو. نو په دغه حساب باندې دغه کوچني اقلیمونه مونږ سره کومک کوي چې زمونږ مختلف شیان په مختلفو موسمونو کې مونږ په مارکیټ کې ولرو.
بله ډېره زیاته مننه سیدی صاحب. دې لپاره چې زموږ کروندګر له ګلپي نه ښه حاصل ترلاسه کړي، باید څه وکړي؟ کوم کارونه ستاسو په نظر دوی نه کوي چې هغسې حاصل نه شي اخیستی چې باید واخلي؟
خوشبختانه باید ووایم چې د نننۍ ټیکنالوژۍ سره او بیا انټرنیټ ته د لاسرسۍ دپاره اوس زمونږ استاد بزګران هم په دې باندې ډېر پوهېدلي دي چې د خپل هغه مشکلات که هغه د کښت په برخه کې وي یا زراعتي هغه عملیات چې دوی په مخکې نه پوهېدل، دوی کولی شي اوس په د انټرنیټ د لارې هم حل کړي. یعنی دغه برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی، خصوصا زه ډېر هغه فوکس او دغه چې کوم هغه په زیات په تخم باندې، تخم په زراعت کې چې دی دا اساس او بنیاد دی د یو بوټي دپاره، لکه څنګه چې مونږ یو آبادۍ دپاره تاده او بنیاد جوړو چې څومره مضبوط وي هغومره به آبادي مضبوطه وي، نو تخم په زراعت کې دا بنیاد دی. زمونږ بزګران باید دوی باید ډېره توجه وکړي چې تخم د یو ښه مرجع نه، د یو اصلاح شوي مرجع نه او یو ښې منبع نه دا ترلاسه کړي چې دی مطمئن اوسېږي چې دغه واقعي اصلاح شوی تخم دی. تخم کې بیا ډېرې زیاتې خبرې دي چې مونږ ښه تخم څنګه پېژندلی شو، ښه تخم کمی او دی. تخم بیا دوه قسمه خصوصیات لري چې مونږ هغې ته یو جینیټیکي خصوصیات وایو، بل ته فزیکي خصوصیات وایو. جینیټیکي خصوصیات معنی خو بزګر دومره نه پوهېږي، هغه د لابراتوار او لیبارټری سره تړاو لري، خو ولې فزیکي خصوصیات معنی باید بزګر وپوهېږي چې ښه تخم دی که نه دی. فزیکي تو خصوصیاتو کې مثلا تخم باید خالص وي، یعنی نور هرزه ګیاوي یا نور تخمونه پکې ګډ نه وي، امراض او آفات وهلې نه وي، یعنی سوری نه وي، مات نه وي. په یو سایز کې باید تخم وي، همدارنګه ګونجي نه وي. دغه هغه خصوصیات دي چې بزګری کولی شي چې همداسې په لاس په واسطه او د خپلو سترګو په واسطه باندې دا عملي ویني، وګوري، دی مطمئن شي چې دا ښه تخم دی. تخم کې باید بزګر ډېر دقیق اوسېږي. او اوس د تخم د ډېر لوی بزنس دی په افغانستان کې هم، خوشبختانه ښه ښې منبع او مرجع شته دی چې خارج نه راځي او ښه حاصل یې ورکړی دی. جینیټیکي خصوصیاتو کې خصوصا د امراض سره باید یو تخم مقاومت ولري، په خپل وخت باندې رسید ورسیږي جنټیکی خالصواله ولري او د سیمې او مهمه خبره چې پکې ده چې د سیمې او بو هوا سره باید دا توافق ولري. نو دغه خصوصیت دي چې بزګر په دې باندې باید وپوهیږي. بل زراعتي عملیاتو کې د ځمکې زمونږ بزګران اکثر ځمکه صحیح نه قلبه کوي، باید ځمکه ښه قلبه شي جوره. موږ دغه نوپال لرو عموماً چې په دغه ټکټرونو پسې دي چې هغه تقریبا څلور انچه یا پنځه انچه پورې جوره قلبه کوي، زیات هغې نه کېږي. د ځمکې لاندې هر کال مسلسل چې زموږ بزګران دا نوپال استعمالوي نو دلته یو طبقه یو لیر جوړېږي چې هغه کلکه سخته طبقه ده، هغې نه بیا ریشي نشي کولی چې تیرې شي او غذایي مواد واخلي. نو دغې سختې طبقې ماتولو دپاره په کال کې یو ځل ضرور ده چې بزګران خپله ځمکه په دوپال باندې یا سیپال باندې دا قلبه کړي چې جوره قلبه شي. ځمکه لیول ډېر مهم دی، اوس په کې نوي ټکنالوژي هم راغلې ده، لیزر لیول ماشینونه راغلي دي. موږ خپله چې کله د په کندهار کې هم موږ بزګرانو ته توضیح کړي دي بعضې همکارو موسساتو په دغه باندې، ځمکې هموارول ډېر مهم دي. که چېرته ځمکه لیول او همواره نه وي نو یو طرف د تندې د وجې هغې ته اوبه نه رسېږي، هغه بوټي کمزوري راځي یا سوځي، او بل طرف کې زیاتې اوبه ډن کېږي چې دغه هم د نباتاتو دپاره زیاتې اوبه په ودرېدل چې دي دا نقصاندېه دي. نو ځمکه باید بزګر ښه لیول کړي. د بسترونو اماده کول دي، باید بسترونه ښه صحیح اماده شي په راجه باندې چې څومره د دې لوړوالی دی. مثلا د بوټي دپاره موږ عموما شپېته سانتي متره پلن دا رایز بیډ سیستم ورته موږ وایو، رایز بیډ اوچت بسترونه جوړ شي، څلوېښت پنځوس دغه سانتي متره دغه جویچه جوړېږي نیم متر. همدارنګه په دې کې حیواني سرې باید استعمال شي. تقریبا په یو جریب کې موږ کولی شو چې څلورو نه واخله تر شپږ تنه پورې حیواني سره. سره کې هم ډېرې خبرې دي، اکثر بزګران زمونږ دوی هغه نوي سری استعمالوي، تازه خوشایی یا تازه سری چې دغه هم نباتاتو دپاره یوازې د دې چې ګټه وکړي یا تاوان رسوي، هغې کې هرزه ګیا انتقالېږي، هغې کې بعضې امراض انتقالېږي. باید ډیران یا حیواني سری چې دي دا باید کم از کم شپږ میاشتې پنځه میاشتې دا ښه تجزیه شوي وي، په دې باندې وخه اوښتې وي، داسې خاوره ترې جوړه شوې وي، دا باید استفاده وکړي. دې کې ارزه ګیا چې تخمونه چې دي هغه هم د منځه تللي وي، کوم امراض میکروبونه یي هغه هم پکې د منځه ځي، او دغه بیا نبات په اسانۍ کولی شي چې هغې نه استفاده وکړي او نبات غټ شي. اوبه لګول زمونږ بله برخه ده چې دغه ډېره مهمه ده. د اوبو ښه صحیح مینجمنټ او تنظیم نشته. دلته ټوله ابیاري زمونږ چې ده دغه غرق ابیاري یا فلډ ایریګیشن ورته وایو چې دغه هم موږ وزارت متخصصین سارش کوي. دا کې یو د اوبو ضایعات ډېر دي، یو ډېرې اوبه ودرېږي په پښتو کې. که چېرته وکولی شي دغه اوبه منظمه توګه، اوس خو دغه نور سیستمونه ډریپ اریګیشن یا قطرهیي سیستمونه راغلي، هغې باندې خو ورته مصارف راځي. زمونږ باغداري الحمدلله دغه طرف ته روانه ده چې قطرهیي سیستمونه د پیپ په واسطه باندې دغه وکړي. اوبو ته باید بزګر زموږ ډېر زیاته توجه وکړي. هرزه ګیا کنټرول دا ډېر مهم دي، خشاوه پکې وکړي. همدارنګه
تاسې د سپرې یادونه وکړه، تاسو د حیواني سری یادونه وکړه، د کیمیاوي مو ونه کړه. کیمیاوي سره څومره ورته پکار ده، څه ډول سره، کوم وخت باید ورکړل شي؟
بله، حیواني سره عموما د سرو سپارش چې موږ کوو هغه د خاورې د نوعیت پورې اړه لري. باید خاوره اول ټیسټ شي په نوره نړۍ کې. که تاسې په تحقیقاتو کې وګورئ او پرمختللې نړۍ ته، نو هغې اول خاوره یو بزګر وړي، هغه ټیسټ کوي لیبارټري کې، هغې ټوله تجزیه کېږي، د هغې نتایجو په اساس باندې بیا دوی ته سره ورکول کېږي. او نبات خصوصا اولس قسمه عناصرو ته ضرورت لري چې دا باید ورکړل شي. په دا اولس قسمه عناصر چې دي دا موږ بیا په دوو برخو باندې تقسیموو، یو زیات مصرفه دي میکرو دي بل مایکرو دي. نو زمونږ بزګران دلته چې اکثر انټیکا استعمالوي، نایتروجني سري دغه موږ چې ورته سپینه سره ویو چې اکثر د پاکستان ناراضي یوریا په نوم باندې او پاسپورس سره استعمالوي، دا تور سره وتوي، ډي اي پي سره چوتوي، چې اوس یو بوجه په مارکیټ کې دومره زیاته ګرانه ده، 2000 افغانۍ تقریبا 50 کیلو سره پیدا کیږي. او بل پوتاشیم خوشبختانه دغه سری دغه عناصر چې دي موږ په خپلو خاورو کې خوشبختانه په افغانستان کې لرو، ډېر زیات ضرورت ته نشته، خو که بیا هم بزګرانې استعمال کړي ان پی کا چې دغه زیات مصرف عناصر دي سری دي که استعمال شي، نو بزګر په ډېر زیات فصل واخلي او ښه حاصل به لاسته راوړي. د یو جریب دپاره عموما دلته د 50 نه واخله 30 کیلو پورې ډي اي پي سره یا توره سره کور چې ورته وایي، دا د کار وخت کې کله چې دوی بسترونه آماده کوي دا استعمالوي په بستر کې، ځکه چې توره سره باید د خاورې لاندې شي او د تخم سره یو ځای ترې استفاده وشي، ځکه دا دې کې پاسپورس عنصر دی او دا هغه لیزیترین او سوس عنصر دی چې دا به دا په مطلب په بل شي پسینېږي، ریشا پسینېږي، ریشا به دې پسې راځي، دې نه به خوراک کوي. حتی زراعت پوهان وایي چې دا تور سره یا پاسپورس چې دی 5 کاله پورې هم په دا خاوره کې پاتې کیږي. نو دا د کار وخت کې موږ تغه کوو، بزګرانو ته سپارښت کوو چې په کار وخت کې 50 کیلو یا 100 کیلو نه 10 کیلو پورې زیات نه زیات دا په یو جریب کې دی اچي. بیا یوریا یا سپینه سره کود چې دی دا په دوو برخو کې یا په دریو مرحلو کې دی خپل فصلونو ته اضافه کوي، چې هغه اول یا کله چې بوزغلې انتقالیږي او یو لس ورځې 15 شي په دغه وخت کې یو اندازه استعمال شي، تقریبا 40 کیلوګرامه پورې موږ سفارش کوو چې په یو جریب کې سره استعمال شي.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د ګلپی په کښت باندې خبرې کوو. په دې خبرې کوو چې څنګه له ګلپی څخه ښه حاصل ترلاسه کولی شو، له خپل ځمکې څخه د ګلپی ښه حاصل ترلاسه کولی شو. زموږ میلمه د زراعت متخصص ښاغلی حفیظ الله سعیدی دی. له لنډې خبرتیا وروسته بیرته راګرځو. په دې هم خبرې کوو چې ګلپی څه ډول ناروغۍ لري، آفتونه څه دي او درملنه یې څه ده.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و به کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دوی بچه او درویش دقیقی دی. آزادی رادیو آوره در جوان رنگونو پروگرام دی. در کرن متخصص حفیظ الله سعیدی زموش میل مده. سعیدی صاحب، گلپی هم دی نورو طولو نباتاتو پشان آفتونه یا ناروغی لری، امده چی دی؟ پدی با لطاس سر خبریو که خو تخنیکی هم کاروهی چی یو عبریدون که لرو و با گوری چی وقی چه پشتانه لری میرابانی کوی.
السلام علیکم، سلام اسمت سروان صاحب.
و علیکم السلام، مهربانی کوی زرملوال صاحب.
مننه، خیر سید عارفور نمایری کنه ولی کور دی ودان. سلامونه اونې کیلی تاسو ته محترم ملمنو ته وړاندې کوم.
سلام
ما پښتنه ده، دا پروگرام خو ډیر معلوماتي او دلچسپ پروگرام در دینه، موږ ډیره ګټه ترلاسه کړې ته. یو خبره ده محترم سروان صاحب، بل دا ګوټي چې د ترکومه چې سمات معلوم ده، په دوه قسمه باندې ده. یو خلاص ګوټي د مطلب هغه د ګرب شان باندې ده، یو د سیستم او ټول ته معلومه ده، بل بند ګوټي ورته وایي د پرده پرده. نو زه دغه د محترم سیدی صاحب نه ما دا غوښتنه ده، یا کوم بزګر چیرته سمخه تاسو ویل سره پلان کې بشیر اثر مول دینه، دا پښتنه ده ما د سیدی غوډوالو په اړه کې باید معلومات ورکړي. د غوډوالو په اړه کې
ډېره مننه سعید کور ودان. نو ښاغلی سعیدی، مهرباني وکړئ زرملوال صاحب پوښتنه هم په نظر کې ونیسئ. او ما خو چې په انټرنیټ کې وکتل، دوه نه بلکې ډېر رقمونه لري، ډېر ډولونه لري، شاید په هر هیواد کې مختلف ډولونه وي. خو تاسو بهتره پوهیږئ، مهرباني وکړئ دوی ته هم ځواب ووایست او بل دا ووایست چې امراض یې څنګه دي، څه ډول مرضونه لري.
بله مننه. ګلپیانو ډیر انوا دي، خصوصا دلته چې کوم مروج دي دغه کرم ورور چې ویلې داری پورنا هغه دغه مونږ ته کرم یو یا بن ګوپی وته یو چې اکثر د سلاد د پاره استفاده کیږي او خلک تازه شکل باندې په سلاتون سلات کې استفاده کوي او همدارنګه یو تعداد خلک زموږ استاد پاتراپو کې هغه صابون ته هم په خوي چې غذایی ارزښت لري. بلې براکولی وته وي چې براکولیم ډیر زیات غذایی ارزښت لري، دا په افغانستان کې ډیر مروج نه دی خو اوس لګ لګ دلته چې مخکې جمهوریت وخت کې دا خارجیان ډیر وو هغه به براکولی ډیر زیات خوړل، نو په مشرقي کې بیا دا کرل کېدل. او ګلپی خو ډیر عام دی او تاسو ټول آشنا دي او ډیر زیات کیږي په دای کې به مختلف ویرایټین دي، زودراس دي پکې او ځینې پکې نا وخت رسیدونکي دي. حتی ما تاسو ته مخکې ویل چې د 500 ورځو نه واخله تر 160 او څلور میاشتو 15 میاشتو پورې پکې داسې نوې ستدي چې هغه وخت نیسي، هغه یا ګروینګ سیزن دی. رابه شو امراضو او پاتو برخو ته چې څنګه چې انسانان او حیوانات امراض اپات لري دغه نباتات هم ژوندي اجسام دي او دا هم د امراض او پات لري. په نباتاتو کې عموما زیات امراض چې دي د زیات دشمن چې او د زیات متضرر کیږي هغه حشرات دي او همدارنګه د قارچي ناروغي وته موږ وایو چې پنګلیسکو ته پنجی وای یا پنګس دغه امراض دي. نو په ګلپی کې چې موږ کومه مطالعه لرو او زمونږ په سیمو کې چې کوم امراض پکې راځي هغه اکثر دغه یو کوچنی حشره ده چې موږ انګلیسي کې ورته افرس وایو، دغه د دې پاڼې په دې تنکیو برګونو باندې دا حمله کوي او دې د نبات د شیره چې د دغه سخی دا ډېر کوچنی اشری دي او د بعضی وخت کې ورته زموږ بزګران چې دي هغه غوړکې هم وایي چې دغه ډېرې عمده حشره ده چې ګلپیان ته متاثره کیږي، نو دا غي کنټرول هم ډېر اسان دی. حتی موږ ځینې بزګران چې دي هغه ډېر قوي کیمیاوي دواګانې په استفاده کوي خو نه موږ ورته کیمیاوي دوا دغه لپاره نه وایو. دغه وګا او همدارنګ مرچ دغه صابون دغه نم استفاده کولای شي یو محلول جوړ کی او ځکه چې دا حشره ډیره کوچنی ده دا په ډیر معمولی تغه باندې امري، نو دا که په وخت سره کنټرول شي دغه حشرې ډیر ښه کنټرول کیږي او ډیر په اسانه باندې زموږ بزګران کولای شي. بل عمومي قارچي امراض دي چې بازار کې خوشبختانه ډیر پنجسایډونه او انسیکټسایډونه شته دي، مختلف هغه نمونه دي چې دلته نو غواړم چې نمونه واخلم.
یو ډول وای چې یو ډول مرض دی چې وای چې نایتروجن د خاورې کم وي په هغه صورت کې پیدا کیږي.
بالکل بعضی وخت کې د امراض او دا د موږ ته ایلیمنت ډیفیشنسی وایو د عناصرو قلت یا کمبود چې دا علائم یو شان ښیي، نو هغه موږ کولای شو چې په لیباتری باندې بیا هغې تفکیک وکړو چې آیا دی کې د کوم عنصر کمبود دی د وجې نه دا علامات دي او که کوم مرض دی. نو بعضی وخت کې دغه لږ سخت وي خو ما مخکې تاسو ویلی چې موږ یو نبات خصوصا ولس نو عناصر ته ضرورت لري، دا کې دغه کوچنی لکه مصرف عناصر چې دي که چېرته دا موږ استعمال کړو په لږه پیمانه باندې نو کولای شو چې دغه هیڅ علائم پکې راښکاره نه شي. لکه یو نبات اوس مثلا زه تاسو ته وایم چې نبات زیړیږي که نه، دا پاڼه برګې زیړیږي، دا جړواله څو علتونه لرلی شي. مثلا دا ما مخکې ویلې که چېرته دغه اپس یا دغه وړو حشرو حمله کړې وي دغه جوس کې دغه هم پاڼه زیړوي. بل د نایتروجن قلت دلته چې دی هغې علائم هم دغسې دي، ورته علائم لري چې نبات مثلا زیړ پاڼې زیړې پاتې شي. که چېرته بیا موږ عناصر دغه نایتروجني سری ورکو نو کولای شو چې هغه بیا رنګ د بوټو چې دی هغه شین شي او یا توربخن شین ته واوړي، موږ پوهیږو چې دې نایتروجن چې دی پوره دی. نو دغسې امراض چې دي دا د تروان چې د نږدې نه چې سړی وګوري او لیبارټری ته یې ونیسي نو د دې نه تشخیص چې دی لږ ګران وي.
بله بله ډېره مننه کورودن. تاسې د براکولي خبره وکړه چې دا په اروپا او امریکا او نورو نړۍ کې ډېر زیات استعمالی او ځکه چې وایي ډېره زیاته ډېر ګټور هغه سبزی ده. آیا په افغانستان کې هم کرل کېږي او رواج شوي دي او که نه؟
بلې مخکې د په مشرقي کې عموما کوم چې د ډي آی یوسیډ کومه پروژه وه د امریکا د متحده ایالاتو په مشرقي کې تقریبا 300-400 میلیونه ډالر د سبزیجاتو د ترویج په برخه کې ولګول او خوشبختانه ښه نتیجې هم ورکړه. دا د هغې پروژې برکت مو چې زمونږ بزګران اوس اکثر د غلجاتو او نور نباتاتو په پرتله باندې زیات دی په خپلو کروندو کې سبزي کوي او د یو جریب نه دی کال کې څو حاصل او څو فصلونه اخلي. دغه وخت کې ما مخکې ویلي چې حتی دوبۍ پورې به زمونږ محصولات ځینې تلل. براکولي دلته رواج شوي خو اوس په دې وروستیو کې فکر نه کوم چې په ډېره اندازه باندې خلک وخوري.
خلک ورسره بلد نه دي، له ګټې خبر نه دي، شاید هم وخت په غواړي.
او غذایي ارزښت چې تاسو چې ویلې غذایي ارزښت یې د ګوټي په پرتله باندې څو چنده زیات دی، خو بدبختانه باید ویم چې ډېر خلک اوس آشنا نه دي.
او بل دا چې دا پخولو تم ضرورت نه لري و مخوړل کیږي. اکثره اروپایان او امریکایان و مخوري او وایي چې خصوصا د سرطان لپاره ډیر ګټور سبزی ده. خل دې کراتیر شو دی ګلپی په برخه کې چې دا عام ګلپی ده او رنگ سپین ده، سپین چکه ده، دا به څوک څه وخت پوهیږي چې وس رسیدلی ده او باید له پټي راوش کول شي؟ سایز و اندازې باید څومره وي؟
بالکل یو خبر از تاسو ته باید واضح وي چې افغانستان کې موږ په میلیونه غټ دي، دلته خصوصا هغه ولایتین خلک خوښوي هغه نوه ګلپي خوښوي چې ډېر غټ وي، تقریبا 2 کیلو 2.5 کیلو 3 کیلو پورې وي. خو خارج کې چې په میلیونه کوچني دي، موږ به دوبۍ ته لېږل ګلپي، موږ به ډېر کوچني کوچني ګلپیان لېږل. نو هغه بیل ولایتین وي، کشمیری په نوم باندې ولایتي وه، ډېره زودراسم وه، بیا ورځو کې به رسېدله. نو دا به موږ په یو سیز باندې تقریبا د 1 کیلو پورې یا د 0.5 کیلو نه واخله، د 1 کیلو پورې وزن به لرلو. دا به تله ته ګلپي رسېدل یا د فصل هغه هاروېستنګ او د راټولولو معلومول، دا چې دي یو خو سیزن پسې دی چې د سیزن پوره شي ته کولای شي په هغه د مثلا 3 میاشتې فصل دی، 3 میاشتو کې رسېږي. بل د دې دغه کراون برخه ده چې کوم دغه سپینه برخه ده او موږ خوراک کوو، د دغې سیز پوره کېدل دي، رنګ سپین اوښتل دي. نو دا هغه وخت یو د لاندې پاڼو چې دي د بوټي دا زیړېږي. نو دا موږ ته خپله معلومېږي چې دا فصل زمونږ اوسات رسېدلی دی. که چېرته د دې نه وروسته پرېښودل شي او ته دا نه راښکې مارکیټ ته نه وړاندې کړې، نو دوی بیا نغدې کوي، دوی بیا په دویم کال تولیدي او بیا دا تخم تولیدوي، بیا خلک د تخم دپاره پرېږدي.
او تاسو مخکې د تخم خبره وکړه، ما ته هم په همدې برخه کې سوال پیدا شو چې تاسو ویل چې د تخم په اخیستلو کې خلک باید ډېر دقت وکړي چې څه ډول تخم د کومې سیمې لپاره لازم دی، هماغه دې واخلي چې تخم ښه وي او خراب نه وي، دا ډېر رول لري. نو که یو څوک په خپله ځمکه کې تجربه وکړي او ډول ګلپي ښه نتیجه ورکړي، فکر نه کوي چې بهتره لاره دا ده چې یوه برخه یې وساتي د تخم لپاره څو بل کال ته بیا وکړي؟
او دغسې کیدای شي. اکثر دلته خو زمونږ بزګران چې دي په ټولو فصلونو کې دغه عنعنوي طریقې دي چې دوی کوم شاوخوا د بل بزګر سره ښه تخم ویني، د دوی په کرونده کې بیا هغه تخم هغې ځان ته جمع کړی دی، تې اخلي یې ورته بدلوي. دا په ټولو نباتاتو کې همدغسې ده، په غنمو کې، په جوارو کې. خو خوشبختانه ما تاسو ته ویل چې په د تخمونو په سکتور کې اوس ډېر زیات کار شوی دی. دلته ډېر غټ غټ ډیلران او کمپنۍ اوس موږ لرو، حتی د ترکیې نه او د ایران نه، پاکستان نه، هند نه، دلته ښه ښه تخمونه اوس راځي او اکثر هایبرید تخمونه اوس راځي چې هغه دورګه تخمونه ورته موږ وایو چې په یو ځل باندې ډېر لوړ حاصل ورکولو توانایي لري. نو اوس اکثر خلک محلي تخمونه نه کوي، کمرشل یا د لیول باندې تجارتي لیول باندې د بزګران چې دی هغه هایبرید تخمونه کوي. حتی اوس موږ غلجات هم دغه سی اوس هایبرید ته وختي جوار چې دی اوس ټول هایبرید کرل کیږي، لاین باندې کرل کیږي، ماشین باندې کرل کیږي چې هغه یو ځل باندې لوړ حاصل ورکوي. محلي تخمونو اوس زی چې دی خوشبختانه باید ووایم دونه پرمختګ شوی دی څاروان صاحب چې اوس دغه هایبرید تخمونو نیولی دی او همدارنګه خو خو کمپنیو نیولی دی. نو دهقان هم په دې پوه شوی دی چې باید د لوړ حاصل ورکولو تخم واخلي. اگر که دغه 50 ګرامه تخم به زه تاسو ته ویم چې په 4000 او 5000 افغانۍ باندې اوس پیدا کیږي. یو جریب دپاره موږ 50 ګرامه نه واخله، 1 ګرامه پورې دا تخم سپارش کوو چې دغه که هایبرید بزګر اخلي نو دا به تقریبا بازار کې په 4000 افغانۍ باندې دی ته پیدا کیږي، چې دغه ډېره کم اندازه د شمار دانې دي پکې.
بله، یو بل پوښتنه دا ده چې ستاسو په نظر له یو جریب څخه باید څومره حاصل واخیستل شي، یعنی هغه حاصل چې ستاسو په نظر هغه ایدیال دی؟
بلې، که چېرته موږ دغه اندازه د دوو قطارونو ترمنځ او دوو بوټو ترمنځ ونیسو، که چېرته موږ په یو قطار نه بل قطار ته فاصله چې دا 40 سانتي ونیسو او دغه د بیډ بستر سر چې دی که نه دا 15 سانتي ونیسو او بوټي په 40 او 50 کې کښېنو، 40 او 50 سانتي متره دوو بوټو ترمنځ فاصله ونیسو، تقریبا 6000 نه واخله تر 5000 نیاله پورې چې دي دغه بوټي په یو جریب کې کرل کیږي. که چېرته په 100 افغانۍ باندې یو ګلپي تاسو ونیسئ نو 6000 ضرب 100 کوي تقریبا ډېرې پیسې جوړوي، تقریبا 80000 90000 1 لک افغانۍ.
آیا زموږ کروندګر واقعا هم دومره حاصل اخلي؟
بلې، دلته یو غټه مسله او مشکل چې دی، زه دا باید بزګران ته واضح کړم، د مارکیټ مسله ده او زمونږ بزګران بدبختانه باید ووایم او دې خبرې ته باید زما دوی ډېر په غور سره فکر وکړي او دا عملي کړي چې موږ بزګران ټول یو فصل چې دی دا په یو وخت باندې کړو، چې موږ ته په اصطلاح کې دې ته هغه ایزولیشن وایو، باید ایزولیشن مراد شي. ټول بزګران لګی دي میزان په میاشت کې یا عقرب په میاشت کې کښ کوي چې دا ټول ګلپي یو ځل مارکیټ ته راوځي. نو مارکیټ کې چې مارکیټ خو د تقاضا او عرضې په بنیاد باندې ولاړ دي قیمتونه، نو ګلپي دلته حاصلات مارکیټ ته زیات شي، قیمت یو دم راوغورځېږي، نو بزګرانو ته هغه خپل کوم مصارف چې کړي بیا هغه ورته نه پوره کوي او بزګر خساره من کیږي. نو زه دوی ته یو تغه ښایم چې اوس هغه وخت نه دی چې موږ به صرف ګلپي په ژمي کې په دغه عقرب میاشت کې کرو یا به میزان میاشت کې کرو، اوس موږ دا د اګست د میاشتې نه کرلی شو تر راتلونکي کال د مارچ میاشتې پورې، یعنی 9 میاشتې ګیپ یا وخت لري دی دې په دې مختلفو وختونو کې وکړي. دغه ته موږ هغه د ټایم ایزولیشن وایي یا د وخت بیلتون ورته وایو چې وخت ورکي. صحیح ده، مطلب یو بزګر به یو کلی کې لس بزګران کش کوي، یو بزګر دی د میاشتې په دې سر وکړي، بل بزګر دی د 15 ورځې بعد، بل بزګر دی مثلا یو میاشت بعد پسې وکړي. نو دغه سی به مارکیټ ته هغه د حاصلاتو پلوچی هغه به مسلسل وي او په خپل اندازه باندې به وي، نو دوی به نه مارکیټ کې به قیمت نه راغورځيږي. بدبختی ما مخکې دا ویله چې موږ ټول کښ په یو وخت باندې کوو، په یو میاشت کې وکړو، یو ظلم حاصل را ورسیږي، نو دغه وجه ده چې په مارکیټ کې قیمتونه را وغورځيږي، بیا بزګر چې دی هغه ته سخت نقصان کیږي. نو بزګران باید متوجه وشي که خپل کرونده یو بزګر یو جریب ځمکه هم کړي، نو دغه یو جریب باید په دوو برخو دریو برخو باندې تقسیم کړي. دا یوه برخه 10 ورځې مخکې وکړي، بله برخه چې ده د یو جریب ځمکې 10 ورځې بعد پسې، او بله پسې 10 ورځې بیا بعد پسې وکړي. نو د معنی به د کار بوج هغه به هم په کم وي، هغه لیبر کاسټ چې ورته موږ وایو د مزدور مصارف هغه به هم کم راځي، دې به رسیدګي اکسس اکسسم خلری خپل تغتا کرواندی ته خمر عاقبت بم کولای شي او مارکیټ ته بم دی کلار کلار دا محصولات په وخت باندې راځي. لکه یو حاصل په یو جمعه مخکې ورسېدو بل وخت بل جمعه هفته کې ورسېږي. بزګران باید دغه ټکي مراعات کړي.
بله دا ډېر مهم ټکی و. او په دې اړه هم که نظر څرګند کړي چې داسې مې اورېدلي دي چې په یوه ځمکه کې پر لپسې یو شی ونه کړئ، تنوع ډېره لازمه ده د ځمکې لپاره، د دې لپاره چې ښه حاصل ورکړي. په دې برخه کې څه وایي؟
تاروان صاحب ډېرې مهمې پوښتنې ته اشاره وکړله او تاسو پخپله ویلې. دغې ته موږ په اصطلاح کراپ روټیشن وایو یا تناوبي زراعتي. زموږ بزګران شته هر کال په هماغه یو ځمکه باندې هماغه یو فصل کوي چې دا بیا ډېر زیات نقصان معنی ده ته تمامېږي. یو دا دی چې همدغه فصل ډېر زیات همراس پر راځي چې هر کال کېږي. بل اغه حاصل خیزی د خاورې چې دا غم د منځزي او د دې ته حاصل نشي اخیستلې. بل یو څان هرزه گیا هر کال پاغي کې راځي چې د معنی هرزه گیا چې د پخپله د نبات سره رقابت کوي اصلي نبات سره، نو دا هم د اصلي نبات د پاره یو رقابتي بوټي وي او نقصان تر سوي د حاصلاتو کې کمبوت راځي. نو تناوبي زراعتي دا ډیر مهم دی. هر کال باید موږ مختلف نباتات په یو ځمکه باندې وکړو. یو به په دې وجه باندې موږ امراض کنټرول کړي به وي، بل به موږ هرزه گیا کنټرول شوي وي، او بل به د خاورې حاصلخیزي موږ د لاسه نه وي ورکړي. دا ډېر مهمه نقطه ده. دهقان باید ټول ځمکو کې دا تناوبي زراعتي چې دی دا د غلجاتو سره، یعنی غنمو جوارو شولو سره، همدارنګه پورج کراپ چې ته موږ ویو، دا رشقه شپتله چې دغه ډېر پلیدار بوټي دي، دا کوم چې دغه خاندان دي حکومت دغه ډېر مهم دي. دغه حتی د ریشو کې دا نډول لري او په دغه نډول کې رایزوبیم په نامه باندې یو بکتریا ده چې دا د هوا نایتروجن ټکس کوي. دغه بکتریا مفیده بکتریا ده. نو تاسو ګورئ کوم کروندګر په خپل ځمکه کې یو کال مخکې شپتل کړلی وي او بیا په بل تاسو ګورئ هغه به د ټول ځمکو نه د دې حاصل به ډېر زیات خوي او ښکاره تفاوت به پکې وي. دغه وجه دغه چې دغه تناوب پکې مراد کړی دی، نو موږ باید دغه تناوب مراد کړو.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام او په دې خبرونه کې په ګلپی یا ګوبی باندې خبرې کوو. زموږ ملمه د کرنې متخصص شاغله حفیظ الله سعیدی لاندې خبرتیا ورسته به حمله تاسو سره.
آزادی رادیو فلندو چپو فنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري.
بله سیدی صاحب، په ځینو سبزیانو ځینو بوټو نباتاتو په اړه دا ویل کېږي چې خاور کمزورې کوي یا خاورې ته هغه د ښیرازۍ مخه نیسي. د ګلپي په برخه کې خو داسې څه خبره نشته.
بلې، دغه نباتات چې کومې خاورې کمزورې کوي دا بیا موږ مختلفو نوعو باندې تقسیم کړي دي. هغه روټ کرافټ چې ورته ویل کېږي کوم چې د ریشې نه استفاده کېږي، لکه اوس مولۍ شولې یا ګازرې شولې مثلا کچالو شولو، نو دا هغه نباتات دي چې دا لږه خاوره تغیر کوي، کمزوري کوي. یا هغه دي نباتات چې صنعتي نباتات دي، مثلا ګنی شو، پخته شوله، جواري شو، افتاپره شو، چې دا ډېرې پیړي پیړي ساقیم لري، نو دی یو څاندازه د خاورې حاصل خیزي چې دا هغه کموي او د خاورې څخه ډېر زیات خوراک کوي. نو دغه د حل لار دا ده چې بزګر باید د عضوي مواد یا عضوي سري کوم چې موږ حیواني کودونه وته ویو، کمپوست وته ویو، شنې سري وته وایو، دغه باید د کیمیاوي سرو په پرتله باندې دغه ډېر استفاده کړي چې د خاورې حاصل خیزي بیرته حفظ شي. او سبزیجات دي عموما په دغه یو ټکی باندې زیات حاصل خیزي د خاورې خرابوي چې موږ د غلجاتو په پرتله باندې اوس غنم او جوار چې کال کې دوه فصل اخیستل کیږي. خو زمونږ بزګران په لغمان کې یا په بیستو ولسوالۍ کې کار چې سبزی کاران دي، هغه په یو کال کې څلور پنځه فصله د اخلي کنه، نو مسلسل چې خوراک کوي نو په کار هم دا ده چې باید غذایي مواد ځمکې ته اضافه شي. دوی باید حیواني سرې ډېر استعمال کړي، خصوصا هغه بزګران چې سبزیکاران دي. نو په دې معنی به دوی وکولی شي چې خاورې حاصلخیزي هغه حفظ شي.
بله سیدی صاحب، ځینو خلکو ګلپي نه خوښیږي، شاید هم یو علت دا وي د خوراک لپاره چې ډېر پیدا کیږي او شاید ارزان هم وي. نو یو شی چې تکرار شي طبعا چې د چا نه خوښیږي، انسانانو په خوراک کې هم تنوع خوښ ده. د صادراتو په برخه کې څومره کار شوی دی؟ څومره افغانستان به هر څه صادرولی شي یا صادروي؟
مخکې جمهوریت وخت کې خو یو څه اندازه، خصوصا د ډاکټر صاحب اشرف غنی په اخر وخت کې مارکیټ ته پارا ډېر کار شوی و چې دغه وایي دالیزونه او زمونږ د مرکزی آسیا سره او همدارنګه د همسایګانو سره مارکیټونه او صادرات زیات و. دغه برخه کې کارو او څه خارجي موسسات او ډونران هم و چې هغوی به زمونږ دغه محصولات سپورټ کول، هغوی به تقویه کول او همدارنګه به تلل. خو اوس زه نه پوهېږم چې په دغه برخه کې تاسو ته ښه معلومیږي دغه سیاسي تحولات او د همسایګانو سره ښه اړیکې نه درلودل، دا شیان دي چې تر کومه ټولې برخې تکنۍ کړي دي. خو بیا هم په زه تاسو ته ووایم چې تېر کال زمونږ رومیان چې دي یا پیاز چې دي یا کچالو دي زیات لوی مارکیټ چې دی زمونږ پاکستان دی، او پاکستان په دې اخره کې هغه چې سیلابونه وځپل دی خپل هغه ټکسونه چې وو په دغه محصولاتو باندې صفر ته راښکته کړه، چې ډېر زیات زمونږ یو طرفه زمونږ تجارانو ګټه وکړله چې مارکیټ ورته پیدا شو. او دلته داخل کې چې وو بیا زمونږ رومیان اوس هم تاسو ګورئ په کابل کې 300 او 500 افغانۍ باندې یو من رومیان پیدا کېږي، پیاز 60 افغانۍ کیلو، یعنی په سیزن کې چې پیاز مونږ من په 60 افغانۍ اخلو، اوس 1 کیلو 60 افغانۍ دي. دغه یو څه تغیر شته، د مارکیټ مسایل شته دي. امید دی چې حالات ښه طرف ته لاړ شي او زمونږ ټول محصولات ځان له نه داسې سبزیجات زمونږ میوجات وچې میوې تازه میوې چې دا شلف لایف د دې ډېر کم دی او دا باید ژر مارکیټ ته ورسیږي. دغه ډېره مهمه برخه ده د مارکیټ په پیدا کېدو.
بله سیدی صاحب، تاسو مخکې کروندګرو ته لارښوونه وکړه چې په یو وار د خپل محصول بازار ته نه وړاندې کوي چې بیا ډېره ټیټیږي او ګټه نه شي کولی. دا اوس چې ځینې سبزیانې ځینې میوې تر ډېره ساتل کېدی شي، ګلپي څومره وخت ساتل کېدی شي؟ او د دې لپاره چې تر ډېره وخته یې وساتو، یو خو سړې خونې دي چې شاید ډېرو کروندګرو په وس نه وي پوره چې سړو خونو ته ورشي او هغې لپاره یو جلا پیسې ورکړي، پخپلو کورونو کې په څه شکل سره کولی شي چې وساتي او بیا یې بازار ته وړاندې کړي کله چې قیمتونه لوړ وي؟
بله دغه برخه ډیره مهمه ده او بیل بحث دی. دا د پوسټ هارویسټ ته موږ وایي، پوسټ هارویسټ یعنی د رفع حاصل وروسته د محصولاتو د دې ساتنه ده او تحفظ دی. دغه ډیر لوی بحث دی. بدبختانه باید زه وایم چې په افغانستان کې هغه سي معیاري سرخانی یا ذخیره خانی د پروسس په برخه کې دومره زیات کار نه دی شوی. زمونږ زیاتره محصولات چې دي زمونږ د ضایعاتو فیصدي د 150 نه 45% پورې په تازه میوجاتو او سبزیجاتو کې دا رسیږي. نو که بزګر بیچاره دا مجبور دی چې خپل محصول مارکیټ ته وړاندې کړي، ځکه دی نه په کور کې د دې لپاره څه امکانات لري چې دا سټور کړي، او نه د ګلپیانو خصوصا ډیر زیات کیږي او مارکیټ هم داسې نشته خلک یعنی ډیر زیات نه خوښوي. نو په دغه وجه معنی کې دی وساتي د نورم تاواني کیږي. نو که په ارت شو باندې وي بزګر کو د اتزان خلاصوي بس د مارکیټ ته وړاندې کوي، که په ګل په 15 افغانۍ وي، په 10 افغانۍ او په 10 افغانۍ کنه، خو هغه وخت کې بزګر اپ سیزن کې ګټه کولی شي چې هغه اول راورسیږي مارکیټ کې ډیر کم وي. دغه وخت کې نو حتی ما په خپل 50 پیټه افغاني باندې یو ګل اخیستې ده. اوس نن سبا چې و سیزن یې ده نو اوس 15 افغاني باندې هم په سود کې او په جلال آباد کې ګل پیدا کیږي کنه. نو دغه وجه ده بل پوسټ هارویسټ کې موږ کولای شو دینه اچار جوړ کړي. یو لړ تعداد او تعداد زنانه روزل شوې دي. زمونږ ته اوس هم د ڈبلیو پی یو پروژه ده چې موږ هغه زنانه دي او 300 زنانه دي هغه ته دا پوسټ هارویسټ موږ خایو. زمونږ زنانه ټرینران هلته ورځي هغې سره کار کوي. لکه موږ مرباګانې جوړوو، چکنی جوړوو مختلفې، اوس ګلپینه مثلا اچار جوړوو، ترشینی جوړوو، لبلبو دی اوس مارکیټ کې، گازرې مربا ده. دغه هغه شیان دي چې کوم سیزن کې روب جوړو سیزن وی او دلته مارکیټ کې ډیر ارزانه پیدا پروسس شي. دا ډیر خبر شته او دی اوس فکر کوم نړۍ زموږ نړیوالو همکارانو د حکومت هم توجه کړې ده چې دغه برخه د داخلي محصولاتو دغه برخه او د خاص کر د زنانو لپاره کو دننه یو کار پیدا کیږي او د ډیر حاصلاتو مخم نیول کیږي. رومیان په خپل سیزن کې 500 افغانۍ باندې 1 کیلو اوس چې دی یو کوڅۍ روب مثلا په 200-250 افغانۍ باندې دی. که دغه نه هغه وخت کې روب جوړ شي او ډېر اسان جوړېږي، ډېر اسانه طریقه ده. هر خور او هر مور زمونږ کولی شي چې په خپل کور کې په کم امکاناتو باندې دا جوړ کړي. نو دغه برخه کې باید کار وشي.
درست. او د ګلپی دی کرلو په وخت د فاصله باید د هر بوټي څومره وي؟ د دوو بوټو ترمنځ فاصله څومره لازمه ده؟
فاصله عموما د بوټي د کراون پورې چې دا ویرایټي څونه غټیږي، 1 کیلو کیږي، 2 کیلو کیږي، د تاج برخه چې دا دغه په نظر کې نیول کیږي، بیا فاصله ورکوي چې تا مو ګلپیان غټ وي 2 کیلو 3 کیلو ته رسیږي. هغه نه وي تاسو فاصله کولی شئ چې 50 سانتي پورې دو بوټو ترمنځ فاصله ورکړي. خو عموما په مشرقي کې د 15 سانتي نه واخله تر 50 سانتي متره پورې دغه فاصله ورکول کیږي دو بوټو ترمنځ.
بله. یو شی بلم ویل کیږي هغه دا چې باید په داسې ځای کې وکړل شي چې د ونو سیوری پې نه وي، لمر ته لکه چې ډېره اړتیا لري، همداسې ده؟
عموما ټول نباتات چې دي، ما تاسو ویلې چې فوټوسنتیسیز عملیه کومه مسلکي لحاظ باندې بزګران په نو پوهیږي، خو ډیره مهمه ده. فوټوسنتیسیز یا د دې ترکیب عملیه چې نبات د کلوروفیل یا د شین رنګ پیګمنټونو په موجودګۍ کې د ګلوکوز جوړوي. د لمر په موجودګۍ دې لپاره ډیره ضرورت ده. که لمر نه وي ګلوکوز نه جوړیږي. چې دا نبات لپاره هغه ولنی د پاڼو په واسطه چې غذایی مواد جوړوي، او بل برخه د چې دا غد ریشو د خاورې نه اخلي نبات. نو دا دوه طرفه چې نبات خوراک کوي. نو لمر چې دی دغه یې ترکیب په عملیه کې د ټولو نباتاتو دپاره دا ډېر ضرور دی چې لمر نه دغه عملیه سرته نه رسیږي او بوټي حاصل نه ورکوي.
بله. او د تخم په ارتباط تاسو په پیل کې خبرې وکړې چې ډېر مهم دی. د دې د ساتنې په برخه کې ویل کیږي چې د ساتلې ډېره توجه غواړي، خصوصا که هوا ډېره توده وي نو کېدای شي خپل کیفیت له لاسه ورکړي. څه ډول هوا ورته پکار ده؟ څه ډول ځای باید کروندګر وساتي چې فصل راځي او کری او هغه وخت پورې کیفیت له لاسه ورنه کړي؟
ګلپی تخم چې ډېر کوچنی دی په سایز کې او مقاوم هم دی. یو تخم کولای شي چې په مناسب اقلیمي شرایطو کې کوم چې موږ ورته روم ټمپریچر وایو، د عادي تودوخه د کوټې سوری ته او رطوبت ډیر زیات اونه وسیږي، نو کولای شي 2 کال پورې حتی وساتل شي. خو بیا چې د تخمونو کوم کاروباریان دي او کمپنیان دي مشوري، هغه بیا خاص ځایونه دی ته جوړ کړی دي. نو هغه د دې رطوبت چې دی هم د تخم کنټرولوي چې هغه دی ته معلومیږي، او همدارنګه د هغه تودوخه درجه هغه د ستور یا د ذخیرې هغه چې دی هغه هم دی برقرار ساتي په مناسب درجه باندې، نو دی به ساتي او مارکیټ ته تخمونه وړاندې کوي. ما مخکې ویلي چې اوس اکثر خلک بزګر چې دی لوکل تخم څخه استفاده هیڅوک هم نه کوي. که مو سات تخمونه اخلي هم د خارجي کمپنیانو نه اخلي، او زمونږ بزګران چې ما اخلي اوس په دې پوه شوي دي چې اوس رومیانو کې او همدارنګ مثلا په ګلپیانو کې یا په نورو سبزیانو کې دوی اوس هایبرید تخمونه استعمالوي. هغه یو ځل لوړ حاصل وکړي او ټول خارجي کمپنیانې دي تازه تازه راځي، ایکسپایر ډیټ هغه معلوم وي، هغې ته باید بزګر چې دی توجه وکړي.
ډیر زیاته مننه کور ودان ښاغلی حفیظ الله سعیدی د کرنې متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. پښتنو ته مو ځواب وایو، هیله لرو چې له کروندګرو سره د ګوپی په کرلو کې او د ښه حاصل په ترلاسه کولو کې ستاسې لارښوونې کومک وکړي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. هره جمعه په همدې وخت له 2 تر 3 بجو په پښتو او له 2 تر 3 بجو په دری ژبه باندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو، او هر اونۍ د زراعت په یو برخه باندې خبرې کوو له خپلو درنو ملبنو سره، او یا هم له یو کسبګر سره غږیږو. هیله ده چې زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم تعقیب کړئ. زموږ راپورونه او خبرونه په انټرنیټ کې لوستلی شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویبپاڼې پته ده.
Thank you.